احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او لسګونو کسان تری تم دي.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولده کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکنګ د طالبانو پلاوی تر روانه اونۍ څخه وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالې له لورې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
ستا یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درک شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړی ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسانو ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړي د ناړې او د اسمار تر منځه دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکاڼو پورې هم د سرکاڼو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمیتا د سری میاشتي کسان لیږلی دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالی کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي وو. سلا غولو جملې څخه درې تنه دانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنی قمندان جنرال وای سمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې وه خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شهر رادیو ودانی نړولی او د رادیو وسایل لوټ کړی دي. د رسنوی د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو ژخ کړی رسنوی او خبري اعلان ته زیان و نه رسوي. نه هم درازوی سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبري اعلان او رسنوی سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپل شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنوی لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نای پراساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د تنین رادیو وسایل لوټ کړي وو او د دې رادیو شغې د تل لپاره غلې کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوی ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حملې دوه برابر شوي او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلې ډېرې شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حملې ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په المپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په المپیک لوبو کې د سل مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل نه کسیز ګروپ اتم مقام وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی وو او په دې توګه په المپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی وو. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشته لشه درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانه سمندرګي په وجدو کې د انطالیا په ختیس کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنځشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او ترخیالوتکي لاس په کار شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پرلپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دې جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پرلپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسونو کسان د وړمې شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلې دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر رسولو نه دي توانېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو دراوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو دراوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 100 کسانو ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړي په هماغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړۍ او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلې دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی.
او په تاسف کې ولسوالي مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ کې تو په یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوه میاشتو وسلوالو طالبانو کامدېش ته غزیدلې سړک بند کړي، او کچیر ته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به ځانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدېش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدکې د طالبانو له لورې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وشل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د سر ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلهیزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی، او دا ښکارا دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرک دي او سلهاو پورې وزل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دا لومړنی اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګنا اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوی دي. کمیسیون لشکلو خوا او په ځنګړي ډول طالبانو پوښتنه کوي چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون وای طالبانو هلته پولیسکونو ملکیان وژل دي. کندهار ته باور شو د کندهار شار ته چې امنیتي وضعیت څنګه دی، د کندهار له شار مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه شار کې له بې ځای شوی کورنۍ سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب شر اغلاس خبرونه ده.
سلامونه، جوړ په خیر د یو کیتاسي او د رادیو ټون لوریدونکو به روغ او جوړی
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بله، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ورهاخوا ته په شهر کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلي دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کوم خط چې دی هغه نه دی رسېدل.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونو او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یادې کړئ؟
بله، تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجارب منطقه چې دغه د اشمت کلا هم دغه سیمه ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاتر درازه منطقه کې په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتې وچ خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرجوب نور وانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یاد کړې اومه او پنځلسمه، دا د شار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوکه څومره لري سیمې دي؟
دا تقریبا دواړي و هیته هرات او کندهار د سړک پر خوا دي، او دا د میرویس بن منچکا کې راځي. او ماوزه هغه خوا ته ده، او پنځلسه ماوزه چې ده هغه دغه د هجارب منچکا چې موږ دریا ده کاله د کر سره نږدې او د ډنډر ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمه دي. دا د شار څخه وتلې منچکا دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د شار شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د وروستیو جګړو بې ځایه کړي دي؟ دا څه باندې درې ونه یو؟
بلې، هغه ساحې چې موږ لیدلې دي په هغو کې په لومړي قدم کې د هجي کیمپ ساحه وه چې د اجوکا په ریاست په تسلط کې ده، دا د کندهار په شورندام کې د میداني هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نورو امکاناتو شتون وجود نه درلود. بیا پکې د لو علي په اخر کې د کوتل مورچې د منطقې سره د لیلی په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ وسمیش دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشته دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجرب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده، د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې دغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نورو امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقې خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته وسپاري.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
اشار خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شار کې لیدل کیږي، د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کیږي. د په شار کې د امن صحي خلک لا هغه چې هیڅ په جنگ کې اوس شکل نه دي، د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي، د دوی سره په کورو کې ورسره دي. د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې ده هغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته. په ښار کې هم تاثیرات شته، خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي. دلته امنیتی صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي. ترانسپورت کې موټرسایکلان نشته، شبکې بندې دي، د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي، د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات یې په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي. هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنګ د سیمو څخه لیرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي.
ډېر مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان 13 ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبت پیښې په یو ورځ نه وې ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا وایروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا استرالي حالت به د اگست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده. د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان د سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
سره په تماس کې ورور په بادغرس کې ډېر سخت او کېږي چې خلک د یو تکل وبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېر سخت مرضي سره ینګونه دي. بدبختي دي، بیچارهګي دي. موږ راغلم چې د یو کورو چارواکو ورسېږي چې بادغرس ته جدن توجه وکړي. بادغرس ته ډېر بد وضعیت کړی، حتی د درې کاله وچکلۍ رد پرد. خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړې، زمینداري یې د لاسه ورکړې، حتی د خوراک اوبه نشته. نرخونه نور ګران شوي دي. طالبانو بدبخت ملت بشری ناظرین سره مخکی
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسول. مکتب بند شو،
یو من جنازه کې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفر 50 نفر 60 نفر بسرور 200 نفر 300 نفر ولاړی چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتي لوکي دغه دې ما نظر
زیاده نشرای د المند ولاد نشرای د ولسوالۍ د څنګه کړم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من قصون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سول نشرای کې د نشرای پر نوړ باندې چې هغه مهین سول خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وی لا غو لا څو دوی ولې موږ ما وویل موږ نه سلالرو نه به جایي کار کوو او دوی سردا کې لمانه توګه وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو یعنی زیات. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دوه چی په خلکو یې پوړیا توګه ویشي. خوستی رون اندیدانه ورسته یا وای په افغانی ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمنه لار هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخه ده چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکا کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوښې کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناند او دوستانو یې 1500 ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت څلورلارې کې خودل راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبل ملګری سره ټولګه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غوښتم چې موږ کتابونه ټولګړي وو او د بلبل ملګری سره موږ سره ملتیا کړی و تقریبا 500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز پرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امین زوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبري کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناک ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې تاسوونځي چې وسلات سره مخ مخ یو راو ایمان زلړ چې وی موږ دغه بدبختۍ څخه پامن کې شي.
نظام الدین زیاده حقوقوارانو لړل دی چې فکری بنسټ د غړو خوړته کتاب ډلای شوې دی. نو موري وای دا کتاب لولي او لوستلو ورسته به د دې بنسټ په شان یو بل کس ته مطالعه لپاره ډالۍ کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو او په دغه مانوي ډلۍ موږ ونځولو او دغه د پدغه مغه کې مان برخه واخیست یو کتاب می تر لاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد څرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د اوروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړی شي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسکونو ولسوالیو ترنیول وروسته ایران او چین د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړه چې دغه هیوادو ته ورشي. د پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي، تاجکستان اندیشمن کړي، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریز نه دی روشانه کړي. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد خاور
موږ غونډې د نامې له کابل جدي اندیښنې لري. وی ته دا اندیښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې حته کې دي څه سوله ونکي او د جګړې لاره قدرت ته ورسیږي. کچېرې دوی د جګړې لاره قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت یوې تپې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن او دي
هیوا چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندیشنه لري. البته ترکی علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکی باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر په دې د تاګور اتاک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارده مخه خبرچا او اطلاع رسونه سره کیږي، مو شکر کوو چې هغه ناشته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخص اهداف لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر تدجی چین ته وګورئ، چینایانو په ډیر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکو نه وباسو. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد ته کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې په راتګ کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره مشتاس سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شو. په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی کورنۍ عامو ته امنیت ونیسي.
هیواد څه د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت و. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي، نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولیدا تمیل لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابرې.
همیشه د دې فرصت تاسو همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرسته وغواړو. دا چې دوی څومره مرسته کوي موږ تسلیدلي دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یوه چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسو چې د دې اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې میز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې په لیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه راکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لکبل لخپل سیمو بي ځای شوې دي او د بي ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې غالي. راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. روسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړې. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت ارغنداو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د تاسو خیر د کلی اوسیدونکی زروزی محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو ولچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادی کارکون کا ریډینګ ته سلامونه وایم. ټول آی شورا به از ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوپوري چارواکو سره مشروي دي. یاد ضرورت
محمد ظاهر دی هرات ولایت د سره پالیک کی امرور زغه یرا د ماجر دا عبادت ها دی دا عبادت اورز دی مسلمانان د سخت لوزی او گرمی او مریضی او مشکلات سره مخ دی څوک خبره پر غوږ نیمه کی هیڅ څوک سره نه پکر خي والی صاحب نو یې سره خلک دی نه شو چې دا برابر کړي مشره بودا رئیس ماجر
سلام علیکم زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو دپاره د امریکا رئیس جمهور $10 million چې د بې ځایه کډوالو دپاره مرسته کړې ده هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. منګر عامه چا ته په لاس ورکوي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه شکډېره راکډېره برکړې دي.
بله سلام علیکم زه قاری جمیل د قلایدر خان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د 1.5 خیمو په د قلایدر خان شارک کې اوسېږو. ټول بې جشدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم جنادو ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی بیان یم. په هرات ولایت کې فعلاً د مهاجرۍ شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی ودې موږ بل واسطه واجسانه لرو دغه رسنۍ دي. بیا مو هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې در بدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسي. اسلام نه کار شته نه غریبي شته نه لار شته نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در بدري ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د دې خدا د یو نیم کال کې چې چاته یو په پاکه یو دوکې شی نه دی ورکړی. وروره د تفدی نامه په یوه نامه دا پلان یې راغلی دا پلان د دروازه په واسطه واځي سبنګ سر سره د خلکو پر خان کې هیڅ دا سهار بازار کم کار کې چې دواره په ټول دنیا او تاریخ نه مسلمانانو ګرځ بدوی او د بدبختی او د یاندازې ملارو ګرځي اند چې بیخي.
السلام علیکم ورور عزت تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم. په موږ باندې لارې بندې دي او په بندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. د خلک د ولګي څخه مړ شول زموږ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاو کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زما آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادي راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې نه پریکړه پوښتنه کړې نه بری بل کول ویکم کړې نه په دخوارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي وي دلته ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړی دي یا پر پله نوم نوشته کړی دي. بلیا سلام علیکم زه شرف الدین د کندهار ولایت نو ولې دغه د کندهار د ومیاو دغه خبره دا نو یو تر هغه نه دی چې خو چې په دا کې ډیر اړین دی چې سره دی دا د حکومت او مؤسسات د نورې کوما کار کوي چې نه معنا په ځوان سره وڅېږي د دې چې په دنیا نه لري.
اره سلام علیکم څنګه جوړه فخر از مارو را وځه د دې دغه د خپل مسیح پر صاحبانی ماجر ده له دې راځي تر بارسي دي نو د دې د څو سره مخامخ نه بخښه نه د شپې په څلور منځله ځای کې نه چې غوا ګرمه ده. هیڅ څه په امر نه نو ته کې بس نه بستریا چې راسته ده نه شي راسته ده زما د ماچرو د رساتو دا هغه چې ډېر توجه وکړي.
سلام علیکم زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن. ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي. ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او د غرض وچکالیو لکبله بې ځای شوې دي، بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او کورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال خپلو سیمو بې ځای شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته به ترز وکړم چې د حمل میاشتنه تر اوسه شاوخوا و دېر زره کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځای شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریت ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري. او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت مدیریت لاندې راسي او موږ د سولې شاهدان اوس.
څومره سی ورسره شویلې له دغو کسانو سره تاسو چې وایس چې ودیر زره کورنۍ بې ځای شویلې، دا خبره خو دې لکونو انسانانو ده؟
بالکل، د کډوالو چارو وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګډ او همانګي سره موږ تواندل دي چې تر سلويخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او ودیر زره کورنۍ چې نوې بې ځای شوی دي دوی ته هم او سره دې کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بي ځای سي او په مختلفو ولایاتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره سي ودی چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه تر سره سي ودی او سم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله، که یو بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، هغه دا ده چې نړیوالو مؤسسو، ملګرو ملتو، د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه سیمه واردو کې مرستې کوي، د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبختانه چې تعهد لري، لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي، اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي. او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زمونږ نظام سره او زمونږ ول سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم وایس لاندو وایس چې اروپایي اتحادیې ویلي دي چې د دې لپاره چې افغانستان د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده وکنه؟
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډیر زیانمن شوي دي، چې افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزکی. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د زینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3 میلیون بې ځای شوی چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي یا ټول ته غذایی مواد ورسوي یا امنیت برابر کړي یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کړي؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خوانه زمون پزرګونو هیوادوال بي ځای شوی دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې په ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بي ځای شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږیده.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخص موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځي چې دا پیغامونه هم سره واورو.
السلام علیکم، دا د راډیو ټول په درمون همکاران او اوریدونکو سره سلامونه وایم. ورځ نظر د ایمل ولایت نه دانیو له کولای خبره کوم. ابراهیم شان د نړیوالو نسوالي درغون کړي بازار باندې دا وایز واکو بردونه کړی دي او نه کوم چې دا یو نوی شی چې د دکانونو باندې بمبار کړی دي او چې دا نه ته ځان کړی دي.
اعظم له بابا څنګه زیل چې موږ له تاسو څخه ټول سلام علیکم نور دلته مخابراتي شتات تی خبي چې بخښین کار نه کوي زه نه وخت کاوم چې دا نه کوي نو موږ رسول چې سهيله دار چې دا شبکیت پاندرن او چې اوی هیڅ دغه لای سنت ته موږ له سوشل میډیا له کمیټه انټرنیټ او داسې دې نو یا سنت ای نو موږ له سره دا له چې دا موږ راغلم په ټول شواخ ته ورسې. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ بل ورکو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د لسی واسطه څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل بازار ته چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي. پدې کې ټول د راهنم شران دولتي چارواکي ورسره شریک دي. په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي، په وار وار موږ خبر کړی دي چې څه اقدام نه کوي. دغه د کندهار خاطر چې د پولیسنګي پوسټ دي، دا د پولیسو پوسټ دي، هیڅ موټر نه پېژدې کمري دي، که شخصي که ټیکسي که غټ موټر دي. زر زر افغاني دنیا اخی 1500 افغاني دنیا اخی قزورې دنیا اخی څنګه مرتکی پاتو را د مرتوای دا داسې اعمال د ولسو د دولت مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سی اجراف نو ورم جایو وسطل سی فکر کوم چې سل فصل کې به دولت او ولس سره متنفر سی اولاد سره واخلي.
سلام علیکم، راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه ګلای هم د بغداد ته ولایاتو پر سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت او کجو چې خلک به وته کوي وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دې بدبختی دې بیچارهګي دې موږ راغلم چې یو څو چارواکو ورسېږي چې بغداد ته ځکه باندې توجه وکړي. بغداد ته ډیر بد لږه کړی اته د بری کال وښکري رات پراد خلک ډیر په بد حالات کې مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې اته د خوراک وګمست ته مرخونه نور ګران سي دې باندې زنه دې ور شي ناراضي وږي ولایت دردست ولسوالۍ کوي ډیر په بد وضعیت کې دي. تاسو به شاهدان ده دغه اوس چې خلک به بېخي د مرګ تر خولې ورسېږي. نو ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخت ملت د لارې آزاد کړي او غني وخوري. بېخي خلک به د بشري ناورین سره مخ شي. په بادغس کې ډېره بده وچکلي ده، ډېر بد حالات دي.
الو سلام علیکم، جوړ خیر نه جوړ سوخ نه خیر جوړ خیر د امان ټول سوالي چې د امان او سوال په کندهار کې ورور دا چې زرم کوي دا نور ټول چارواکي دي دا زما خبر مو اوري دا چې زلم کوي ورور بس تر څو ستنا سورتي دا لا زلم سره کوي وایي چې کوي.
السلام علیکم، مې د نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان د بلیک کې د ولست څخه نو غوښتنه دا ده چې هغه سیمه چې په خپل واک لري او د دولت یال ته نشي رسیدلی نو غوښتنه لرو په خپل باید په خپل پاتې د خپل سیمه په خپل دی پاو کې نه دا چې حکومت راځي حکومت ته په انتظار باید خپل موټو باور ولري او مننه کوم له ازادي راډیو ته.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي د پاکستاني سینه پر دي پنجابیان دي چې په نوم جهاد کوي. جهاد جهاد نشته دی، اسی وطن رنگوی وطن خرڅوی.
سلام علیکم، زه ګل بچا د خوست ولایت نه تاسو سره د تلپنه په کارخه چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوانه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګیدلې. دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي. دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې چوب داس کوي یا برید کوي خامه خو دي دغه خلک ملکي خلک لګي دا دروغ دوی ویلي وایي ذکر یې خاصه جهاد کوي خو وربو د وزیري سارو ته په سیته د نګ دی ویشي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلي دي بریدونه په کوي ویلي دي د مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه د خبرو په اړه کوم. نن د اختر اته مبارک دوره چې ما تم تلویزیون باندې ویل پاکستانی ځواکونه د بندر پر سر شي راته سيږي او ایران په کوم شاکي وته ما ویل چې افغان ځواکونه د ایرانیان کرناسي هغه طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان موږ افغانان دي دوی ولې په سیم بندر کې افغانان وژني ولې هغه نه وژني دوی ولې مخنیوي نه کوي او د ایرانیان مخنیوي نه کوي او پلان ولې ورانوي او افغانان ولې وژني دا او د جهانیان ته ولې دوی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکی تاسیسات پټاوي او پر خلکو لارې بندې کړي دي ګوره دمبرونه د شل کاله دولت او امریکا متره بند په دوی بند کړي دي وګوره د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې او که دغه شرعي لار ده خو دغه زموږ په قرآن کې نه دي راغلي او زموږ په نبي عليه الصلاة والسلام په حدیث او په شریعت کې نه دي راغلي.
السلام علیکم. د پیغام دا دی د ټولو مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغ وایي چې وایي دغه عسکر ښځې راګرځي او دغه زما خپله کور د طالبانو په سا کې دی اوس د هلمند ولایت او اوس هم په ولایت په ښار کې ګرځم ولاکه یا ته د چا در وله یا تر اوسه چا راته وایي چې پر کومه راغلې پر کومه ولاړې.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د دولتي لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پلسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې اوس یې ډېرې زیات خلک په تنګوي د هېڅ موټر نه پرېږدي که رخشایي که غټ موټر وي که کوچنی موټر وي که شخصي د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم. پیغام بوده درخواست بوده در پیغام زی و زندانی تدلاو پایم این من در مابس خبر کم پوزیم نزانیم و غلط کار در ار سالیس چیزی در جنبور سخم دا گوشتانه در نور گوشتانه دا غده چی نور پیغام و تورواره چیزی مزی اینا چی مزی در جگلی و کشت توا چی نور پل وزیپیت ادامه ورکو و په نظام کې مخکم په نظام کې هم غلطي و رضار سړي څه کېږي یو غلطي و رسسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې لمر سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولرې.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نور